تاسو مشال ریډیو ته ورجیست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سویزه بوریوال کاکړم په دې اوسه خبرونه کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمه نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او داسې به د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو اونیز خندونکي پروګرام پام کوه هم واوري خو تر هر څه وړاندې به له عبدالحی کاکړ څخه د دې سات خبرونه واورو
د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي په بلوچستان کې د ایله تشیع په یوې ممبرګاه په ځانمرګي برید کې ولس کسان وژل شوي د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي او سم د خبرونو تفصیل د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د غوښتنه په بیګنی خبره سوي ګډه اعلامیه کې کړې له اوباما سره تر لیدو وروسته نواز شریف په واشنگټن کې خبر اعلان تول د طالبانو په خواني مشر ملا عمر مړینی خبر د سولې بهیر ته تاوان ورسوي
دیوای مخ تر وسه پر دې پونه شو چې د سولې خبرو تر دویم پړاو دوه ورځې مخکې ولې د ملا عمر مړینی خبر ورکړل شو د دې تر شا څه مقاصد ول نو د دې لپاره ټول عمل ودرید په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو شاتګو نو اوس پر دې حالت د برلاسي کېدو لپاره وخت پکار دی خو موږ به یو ځل بیا هڅه وکړو
لاسپینې مانی په خبره سوي اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستانی وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ټول هیواد هغه ټول اقدامات کوي چې د حقاني شبکې په ګډون وسوال طالبان د افغانستان پر ضد د دوی خاوره ونه کاروي د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 2 لک نجونو ته د تعلیم ورکول لپاره د 80 میلیون ډالر مرستو ژمنه کړې نموړې 13 ورځې وویل دا پیسې به د 2 لسخه د زیات سکولونو په جوړولو او د سلګونو نورو بیا رغونه او پاکستاني نجونو ته د روزنو سکالرشپونو پور کول کې مرسته وکړي چې هغوی خپل ارمانونه پوره کړي او د ډاکټرانو استادانو کاروباریانو بل نسل ایجاد کړي د یو پاکستاني نجونه د دوی نجونه دي د دې په وینا د دې په وینا پر مهال د پاکستاني وزیر اعظم میرمن کلثوم نواز او د هغه لور مریم نواز هم موجود ول په بلوچستان کې د اله تشیع پر یو امام بارګه په ځانمرګ برید کې یو لس کسان وژل شوی چې په کې شپږ ماشومان هم شامل دي د سیمې د لیوی ځواک یو چارواکي حامد خان بونګلزی نن سهار مشالې ډوټول بریدګر برکه په سر کړی و
دا برید د چلګری په یوې امام باړې کازمیه کې سوي چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ وو برید کوونکي چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لاره امام باړې ته ننوتی هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی
د حمید خان بونګوزی په وینا په برید کې لس کسان ژوبل شوي هم دي د حملې ذمواري چا نه ده منلې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکري جنگوي وسوال ډلې 15 غړي لاهور ته رسول دي د لاهور د پولیسو یو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشالې ډول دا مشکوک وسوال بیګا لاهور ته ورسول شو
دا د لشکري جنگوي معلومه وسلوال دي دوی د شاوخوا 15 شیعهګانو په وجلو کې ککړ دي دا وسلوال مختلفو کاروایانې کوي او د محرم په موقع هم دوی د کاروایانو منصوبه جوړه کړې وه
ډاکټر حیدر اشرف زیاته کړه چې نیول شوي کسان هارون بټي احمد یار غلام مصطفی طارق نواز دهلو او ایاز احمد نومیشي د پاکستان فوج دا وکوي د خبر ایجنسی په تیرا کې په سوي هوایي برید کې یو لس وسوال وشلې دي فوج د اطلاعاتو څنګه آی ایس پی آر پروند په یو بیان کې ویلي برید یې بیګا د شپې ناوخته کړی بیان زیاتوي چې برید د دې هیواد د نوي جوړ شوی ډونالد وسکی براک په وسیله شوی د سوالو د دې داوی په اړه څه نه دی ویلي او نه هم آزاد سرچینو د دې تصدیق کړی دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې اتصاب کمیشن په بشپړه توګه آزاد او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نه کوي نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشالې ډو سره د خبرو پر مهال د عوامي نشل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند اتصاب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستلو لپاره کاروي څو ورځې مخکې اتصاب کمیشن د عوامي نشل ګوند پر سنیټري ستاره ایاز تور پوری کړ چې د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې درغلي کړې و خو د پېښور های کورټ احتساب کمیشن ته امر ورکړ چې بیل ثبوت دي ستاره ایاز نه نیسي د روس بارني چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې لخپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي. نننوی خبرو کې د ترکیه او سعودي عرب بارني چارو وزیران هم ګډون کوي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې د سه شنبې یا نهې پر ورځ د شام ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته ناڅاپي سفر وکړ. واشنگټن ول اسد ته په روسي پلازمینه کې تود هرکلی خوښ نه سو. دا سفر تر هغې درې اونۍ وروسته وسو چې روس په شام کې هوایي بریدونه پیل کړل. تېر ماښام روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال شامی ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالف وسلوالې ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګ کړي ته ژمن وي نو دوی ورسره خبرو ته تیار دي. د امریکا په مشرۍ ځینو غربي حکومتونو په شام کې د روسي الوتکو پر بمباریو تنقید کړی او وایي په دې بریدونو کې په عمومي ډول د اسد مخالفان په نښه کېږي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال پیاوړي شوي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا مشر پر چک ریپبلیک انتقاد کړی چې کډوال په خراب او بې عزته ډول نیسي او د جامو په وستلو یې تلاشي اخلي چې په بند کې د ساتلو لپاره پیسې ورڅخه واخلي. زید رات الحسن تېر مازیګر په یو بیان کې وویل باوري رپورټونه ښیي چې په چک جمهوریت کې د کډوالو د بشري حقوقو منظمه سرغړونه کېږي. په بیان کې د کډوالو ساتلو ځینو ځایونو لکه پراګ په شمال کې د بیلا یوزوا په نوم د یو ځای حواله ورکړل شوی. د ول آن د چک جمهوریت انصاف وزیر رابرټ پیلیکان ویلي چې د کډوالو ساتلو دا ځای له زندان هم بدتر دی. چک جمهوریت او پای ټولین د حق وړاندیز مخالفت کوي چې تر مخه به کډوال په یو خاص تناسب په 28 غړو هیوادونو ویشل کېږي. او د افغانستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ ورځنۍ سیالي ده. دا سیالي د دواړو هیوادونو لوبډلو لپاره ځکه مهمه ده چې په تیرو څلور لوبو کې دوی افغانستان او دوی زمبابوې ګټلي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر طالبانو ژغ کړی دی چې له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. خو د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
لکه رئیس صاحب جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وسي بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وسي. زما فکر د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي.
په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یو امامبارګه په ځانمر ګبرید کې یوولس کسان وژل شوي چې په کې شپږ ماشومان هم شامل دي. د بلوچستان پر حالاتو یو نظر لرونکی وایي
که اعداد او شمار وګوري نو کم خلک چې په ترګرۍ کې ککړ دي هغه ته څه سزاګانې نه دي میلاو شوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې پولیس وایي چې له دوبۍ څخه د لشکري جنگوي 15 وسلوال نیولې دي او که د خبرونې تر پای را سره پاتې سواست نو په اونیز پروګرام پام کوه کې به د نور څه ترڅنګ د خوشحال الدین مسرور مرکه هم واوري.
خوشحال الدین می مور و پلار نوم را باندې کې خود او مسرور دنیا را ته وایي مسرور خان نه بنولې نه.
د دې هر څاوري دوتا لمشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لګې څنګه تاسو په خبرونه کې مووري د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د غوښتنه په هغه ګډ اعلان کې کړي چې بیګایا په اسپین مانای کې تر لیدو وروسته خبره کړه. نواز شریف امریکا ته په درې ورځني سفر اتللی چې هلته له چارواکو سره په دوه اړخیزه اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه دواړو مشرانو پر طالبانو ژغ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو ژغ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یو ونی وروسته لدی واشنگتن ته سفر وکړ چې د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام وزنداوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي او یوازې زر تنه د سفارت د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قمندانانو او د کانګرس د یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وزنداوه. وي او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیری پریږدي، بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې په راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
د اسمت سروان په ریپورت کې مو اوریدل چې نواز شریف او اوباما سلاسوي چې د افغانستان سولې بهیر په پرمخ وړي، خو افغان حکومت دریز لري چې تر طالبانو مخکې باید له اسلام آباد سره سول وسي. پر دې موضوع پامیر ساحل په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز له شنونکي حکمت اعظمي سره خبرې کړي او لاغه څخه یې پوښتلي چې آیا افغان حکومت به د سولې خبرو ته رضا سي او که څنګه.
اساسی خبر دا ده لکه رئیس جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وسي، بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وسي. زما فکر دغه اول سره د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي، او د دې لپاره چې که دا شرط وسي زه فکر کوم د طالبان به هم اماده وي سولې ته. نو زما فکر باندې د اوس په صورت حال داسې دی چې پاکستان به هڅې وکړي چې یو ډله راشي سولې ته، مګر هغه ډله چې پاتېږي د افغانستان دولت اساسی مسله همغه ده چې د هغوی سره پاکستان دولت څه کوي. که چیرې پاکستان دې تعذیر سي چې هغه ډلې چې د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې او پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې نظامي اقدامات کوي، زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته آماده دی چې د دوی سره کار وکړي. مګر بدبختانه داسې پورونه شته چې پاکستان دولت غواړي چې د دواړو ډلو سره چې هم سوله ته راضي دي او هم د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې، د دواړو سره ګډ کار کوي تر اوسه پورې.
دغه نواز شریف چې اوس اوباما سره ولیدل، تاسو ښکاري چې امریکا به د قانی کړی وي چې لدغه دوه مخې تګلارې لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي، په عمل کې وخی لکه څنګه چې اشرف غنی غوښتنه کوي؟
زما په فکر باندې دا یو ښه اقدام دی د امریکا رئیس جمهور اوباما چې په دوی باندې فشار راوړي، او دا په دې معنا ده چې امریکا آماده ده چې د نظامي اقتصادي مرستو تر څنګ د افغانستان سیاسي حمایت هم وکړي. دا یو ښه اقدام دی. دا او بل دا دی چې افغان دولت ته بیا هم یو څه پکار ده چې نه یوازې په امریکا باندې داسې غوښتنې ځینې وکړي چې پاکستان باندې فشار راوړي. یو بل د اکټر یا پلیئر چې په دې کې دی هغه چین دی، او موږ په دې باندې افغان دولت ډېر کار کوي چې څو پورې چین هم دې ته آماده کړي چې په پاکستان باندې خپل فشارونه لا هم زیات کړي.
د سیاسي چارو چنونکي حکمت اعظمي او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پرونی ملاقات په موضوع کې پاتې سو. میګال واشنگټن په خبر سوي ګډه خبر پانه کې راغلی چې نواز شریف هوډ وشو چې د لشکر طیبه ډلې په ګډون به د نور وسلوال ډلو پر ضد اقدامات کوي، او دا چې له هند سره د اړیکو شکولو هڅې به هم کوي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز واشنگټن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي صدر باراک اوباما ترمنځ یو په یو ملاقات شو چې پکې دوی د کنټرول په پوله روان صورتحال باندې اندېښنه څرګنده کړه، او وی ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالې لپاره اقدامات پکار دي او یو داسې مؤثره تګلاره جوړول ضروری ده چې دواړو لپاره د قبلولو وړ وي. د دوی وینا وه چې پاکستان او هند له د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون د ټولو مسلو پرمنه حل راوستو لپاره مذاکراتي عمل بحال ول ضروری دی. په دغه موقع وزیر اعظم نواز شریف امریکایي صدر ته په ډاګه کړه چې د لشکر طیبه په ګډون پاکستان د هاغه ټولو ډلو او خلکو په ضد د کاروایۍ هوډ لري چې د ملګري ملتونو لخوا تر هغه ټاکل شوی دی، او دا د ملګري ملتونو د سلامتی کونسل د قرارداد تر مخه د دوی بین الاقوامي ذمہواري جوړیږي. د وزیر اعظم نواز شریف او صدر باراک اوباما ملاقات ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پخوانی خارجه سکتر نجم الدین ویل چې دې ملاقات نه د سمدستي نتیجو تما ابس ده، البته امکان دی چې په مزه مزه د دې نتیجې مخې ته راشي.
آپ اگر یہ توقع رکھتے تھے کہ اس میٹنگ کی وجہ سے
تاسو کې دا تما لرل چې د دې یو ملاقات په وجه به اوباما وایي چې هندستان ډیر خراب ملک دی او پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایونو کې لاس لري، نو دا خوش فهمي ده. دا ممکن نه و. هندوستان سره چې هر څه وي هغه به ځان لوي. کېدای شي روستو امریکا هندوستان ته ووایي چې تاسو په مشرقي پوله حالات مه خرابوئ، ځکه چې د پاکستان پوځ ضرب اعظم اپریشن او د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې بوخت دی، او د ضرب اعظم د کامیابۍ دپاره ضروری ده چې د پاکستان پوځ توجه د هغې نه اخوان شي.
دو اړخیزه ملاقات کې د داعش وسله والې ډلې په حواله هم خبرې وشوې او وویل شو چې پاکستان او امریکا په ګډه سره د دې خلاف اقدامات کوي. دغه دوران وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرګند کو چې پاکستان به داعش وسله والی ډله په خپله خوره آبادېدو ته نه پرېږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په بلوچستان کې د اهل تشیو پر یو امامبارګا په ځانمرګ برید کې 11 کسان وژل شوي چې شپږ ماشومان هم پکې شامل دي. د سیمې د لویز چارواکي وا حمید خان بنګلزی نن سهار مشال راډیو ته وویل چې بریدګر برقع په سر کړې وه او تیر ماښام یې هغه واک مهال چاودنه وکړه چې خلکو لمونځ کاوه. په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې.
د بلوچستان د کچي ضلع د تحصیل باغ په چلګري سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې 11 تنه وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. باغ تحصیل چې د کوټې جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 300 کیلومتري په واټن پروت دی، پکې د ځانمرګ برید د جمعرات په ماښام سوي. د باغ سیمې د لیویزو رسالدار حامد خان بنګلزی د جمعې په سهار د ټلیفون پر کرشه مشال راډیو ته وویل په دغه ځانمرګ برید کې د وژل سوي شمیر 11 ته رسیدلی او لس نور ژوبل سوي دي. دا برید د چلګری په یوې امامباړي کاظمیه کې سوی چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. برید کوونکي چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لاره امامباړي ته ننوتی، هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی. د بنګلزی په خبره په وژل سبیو او ټپیانو کې ټول نارینه او څو ماشومان هم شامل دي، چې د په خبره شپږ ژوبل سوي کسان یې د سیوي دولتي روغتون ته او پاتې نور یې د کچي ښار روغتون ته منتقل کړي. حامد بنګلزی زیاتوي د ځانمرګي بریدګر سر یې موندلی او استخباراتي ادارې یې د پیژندلو هڅه کوي. بلې خواته د بلوچستان د صوبې حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویل سوي د صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې ځانمرګ برید د سختې خواشنۍ څرګندونه او امنیتي ادارو ته یې سخت غوسه کړې. د کچي ضلع باغ تحصیل او شاوخوا سیمې چې پکې تر دې وړاندې ورته پیښې سوي نه دي، د چلګرۍ د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت تر اوسه کومه ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په کوټه کې دا 14 په داسې وخت کې سوی ده چې د صوبی حکومتي چارواکي وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره نه یوازې یو شمیر ګامونه کړي، بلکې لوی شمیر ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي، خو بیا هم داسې پیښې رامنځته کیږي. د دې تر شا څه عوامل کېدای شي؟ همدا پوښتنه زموږ همکار شاهین بنری په کوټه کې له خبریال او شنونکي سید علي شاه څخه کړې ده.
د دې دومره امنیتي تنظیم باوجود په بلوچستان کې د امنیت وزاد امنیت د ستونزې چې دا تر اوسه پورې هوار نه شو، تاسو دې په شاس سا عوامل ګورئ؟
دا چې ما په خیال سره کومه فرقوي چې مسله ده، دا نه د کوټي مسله ده، د پاکستان مسله ده، بلکې دا یو عالمی مسله ده. دا د بیروت د لبنان سره نیولې بیا تر کوټي یو عالمی مسله ده. نو زما په دلته په خبرو اترو باندې ختمېدلی شي او نه دا په امنیتي ګامو باندې ختمېدلی شي. د دې لپاره د عالمي هلې ځلو چې دي د هغو ضرورت دی که عالمي طاقتونه دا وغواړي د دې ختمېدل، نو زما په فکر سره دا ختمېدلی شي. ادروایز صورتحال دا چې دي 15,000 نه که 10,000 هم ته مطلب ډیپلای کې تعینات کې د هغو په تعیناتي سره مطلب ته امنیت نه شي قایم کولی.
سید علی شاه صاحب، اوسه پورې چارواکي څه وایي چې په بلوچستان کې کمی کمی ترهګرې وسله والې ډلې فعالې دي او کم خلک چې ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي، آیا هغې ته سزاګانې ملو شوي دي تر اوسه پورې؟
دا چې دی یقینا که اعداد او شمار وګوري نو کم خلک چې په ترهګرۍ کې ککړ دي هغو ته څه سزاګانې نه دي ملو شوي. او بیا دا چې تر کومه حده پورې چې د دې د ګروپونو تعلق دی، دلته دوه درې قسمه ترهګري ده. دلته یعنی د بلوچ وسلوال ګوندونه دي، هغه هم وختن په وختن دلته عملیات کوي. او بیا دلته چې کوم فرقوي کوم وسلوال ګوندونه دي هغه جلا خپل عملیات کوي. او بیا نور چې کوم توندلاري دي اسلامي توندرو چې کوم دلته ګروپونه دي وسلوال، داغوم خپل عملیاتی نو بلوچستان کی بایک وقت دلتا تلور پنزه دیری اهمی مسلی دی او هر ایشو چی تر آواخی نو پا آغی تلور تکرا او مضبوط وصلوال گندون دی ترو سفری حکام چی دی یا کم چی دا صوبائی حکومت دا آیالت چی کم واکداران دی آغا خوب آرها دا داوی کری دی په بلوچستان کې د امنیت وضع برابر شوی ده لیکن بلته بیا هم په خلکو کې د عدم تحفظ چې کوم احساس دی هغه ډېر زیات دی. هغه په دې باندې چیرې چې ترهګر یا وسلوال ګوندونه وغواړي یا څوک وغواړي هغه ټارګټ کولی شي او هر وخت یې کولی شي په هره علاقه کې کولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پنجاب صوبې د پولیسو د محکمې چارواکي وایي چې د دوبۍ څخه د لشکرې جنگوي 15 وسلوال نیولې دي. د پولیسو په وینا چې د وسلوالو په محرم کې د ترهګرۍ د کاروایانو منصوبه جوړه کړې وه. په دې وسلوالو کې د لشکرې جنگوي په خوانی مشر ملک ساک نږدې ملګری هارون رشید بټي هم نیول شوی دی. رابعه اکرم خان پرې رپورټ لري.
د پنجاب صوبې د پولیسي افسر په وینا دوی د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکرې جنگوي 15 وسلوال د دوبۍ نه نیولي او پاکستان ته یې منتقل کړي دي. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د لاهور د پولیس د محکمې ډي آی جي آپریشن ډاکټر حیدر اشرف اووی چې د محرم په موقع د وسلوالو د ترهګرۍ د خورولو منصوبه جوړه کړې وه. دوی وویل چې د انټرپول په ذریعه دا وسلوال تېره شپه لاهور ته منتقل کړي شوي دي او په دې وسلوالو کې د دې 15 رکنې ډلې مشر هارون رشید بټي هم شامل دی. دی وایي
دا د لشکر جنگوی معلومه وسلوال دی. دوی د شاوخوا 15 سلویخ شیعهګانو په وجلو کې ککړ دي. دا وسلوال مختلفو کاروایانو کوي او د محرم په موقع هم دوی د کاروایانو منصوبه جوړه کړې وه. هارون بټي د دوی مشر دی. دوی مونږ پرون راوستې دي او اوس له محرم هم روان دی. نو څنګه چې ترې مونږ تحقیقات وکړو نو بیا به نور معلومات شریک کړو.
هارون رشید بټي په اړه ویلې کېږي چې دا د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوی د پخواني مشر ملک اسحاق نږدې ملګری و. بل خو د راپورونو په وینا چې په هارون رشید بټي د لاهور د مومن پوره د پیښې تور دی. په دغه پیښه کې شاوخوا 15 خلک وژل شوي وو. دا هم ویل کېږي چې د وسلوال تنظیم غړي هارون رشید بټي په جرنالیسټ رضا رومي، ایډوکیټ موسی عابد نکوي، علامه ناصر عباس او په ډرامه لیکوال اصغر علي سید حملو کې هم ککړ دی. یاد دی چې د روان کال په جنوري میاشت کې د پنجاب صوبې ضلع مظفرګړ کې د پولیسو په یو مقابله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق په شمول 14 کسان وژل شوي وو. د ذکر ده په ملک اسحاق شیعهګانو د وژلو یو شمېر مقدمې وې. د حکومت لخوا د وسلوال تنظیمونو خلاف کاروایانو په اړه کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي حکومت لخوا د کاروایانو نه ظاهریږي چې قومي اکشن پلان تر لاندې کوششونه روان دي خو مشکلات لا شته او د دې لپاره د مسلسل کاروایانو ضرورت دی. دی وایي
زما په خیال پاکستان کې یو تصور پرورو مخې ته راځي او هغه دا تصور دی چې ریاست ته دا ښودل وي چې ورسره دومره قوت شته چې که څوک د قانون خلاف ورزي کوي او که خلک بې ګناه وژني او که ترهګري کوي نو د هغې خلاف ریاست کاروایی کولی شي. نو چې کله دا تصور مضبوط شي نو د هغې نه هم ډېر خلک د ترهګرۍ نه پرهیز کوي. مونږ دا ویلی شو چې ترهګري مخنیوي خلاف پیشرفت خو ښه دی خو لا چیلنجونه موجود دي او اوس هم لا زموږ پاکستان کې داسې خلک شته چې هغې د تشدد رجحاناتو حمایت کوي او دا هیله ده که دا کاروایانې تسلسل سره روانې وي نو ښې نتیجې به یې مخې ته راشي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر ساد وایي چې قومي اکشن پلان تر لاندې کاروایانې روانې دي او وسلوال هم نیول کېږي خو د دې د سوچ مخنیوي لپاره پکار ده چې د پاکستان حکومت داسې یو بیانیه جوړه کړي چې هغه نه صرف د سکولونو په نصاب کې نافذ شي بلکې د لاؤډ سپیکرو د لارې هم نفرت خورول ودروي. دی زیاتوي
د پاکستان دغه چې کوم دی نریټیو چې کوم جوړ شوی دی وسل وختم نه پس هغې کې لکه تبدیلۍ راوستل پکار دي چې دا د سوچ او فکر تا د روشن فکرې او د دنیا سره تعلقاتو د نورو مذاهبو قدر کول دا چې کوم دي کنه دا د ماشوموالي نه مونږ یو داسې یو نریټیو په خپل پوره سیستم کې اچولی دی چې هغه په هغه تاسو وګورئ که په جومات کې دی که په سکول کې دی که هغه په د نوکری په ځای کې دی هر ځای کې دا یو نریټیو چلیږي د دې تر څو پورې چې مخنیوی نه شوی نو دا شاختراشي به داسې کېږي چې لشکر جنگي والا مونیول یا موجل خو د دې مسلې حل نه دی. دغه
د ذکر ده د پاکستان وفاقي حکومت په دې وروستو کې ویلي وو چې یو بل ته کافر ویلو په وژنې هڅولو او نفرت خورونکو خلاف به د قومي اکشن پلان تر لاندې کاروایی کوي. یاد دې وي قومي اکشن پلان د پېښور په عربي پبلک سکول د حملې نه پس د ټولو پارلماني ګوندونو په متفقه رایه جوړ شوی وو.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې اعتصاب کمیشن په بشپړ توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکي یا په کار کې مداخله نسی کولای. نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال دا ومني شل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند اعتصاب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستلو لپاره کاروي. ځلاند یوسفزی له پرویز خټک څخه پوښتنه کړې چې په اعتصاب کمیشن کې د ده د مداخلې تورونو په اړه څه وایي.
زه د خپل صوبایي اعتصاب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی او دا اعتصاب کمیشن د ڈی جی د کمیشن ممبران دا ټول متفقه پاره کې د صوبایي اسمبلی کې دا څومره پارټیانی دي هغه پکې نمائندگی وا متفقه ایک پاس کړی دی دا کمیشنران او دا ڈی جی دا ټول د هغه په صلاح مشوره وانی شوی دی. نو زه حیران یم چې هر څه په خپله کړی دي اختیارات ورته پتا ده هغې قانون پتا ده چې هغې کې اختیار چانشته ڈی جی با اختیار دی کمیشن با اختیار دی مونږ انټرفیرنس نشته. دوی صرف عوام دوکې دپاره غلای کړي دي غلا پټونې دپاره نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی. زه هم که دوی صفا ستری هیڅوک هم ورته لاس نه اچوي.
که په دې اړه مراته ووایي چې په تیرو حکومتونو کې ډېرو خلکو په اربون روپو باندې کرپشن کړی دی او هغې کې ځینې خلک اوس هم ګرځي
ورځ هغې کې خو ما څه کار نشته دی چا خلاف هغې ته ثبوتونه ملاویږي که تاسو سره ثبوتی راوړی چې هغه اعتصاب کمیشن ته ورکړي هغوی به پرې اکشن اخلي. مسله دې ملک دا ده چې غلا خلکو کې او ثبوت نه ملاویږي او دموږ قوم چې دی هغه په خلکو الزامات لګوي چې دا غل دی او دا غل دی لیکن هیڅوک هم تیار نه دی چې گواہی وکړي او ثبوت راوړي.
د مخالفو ګوندونو سره سره ستاسو خپل کوم وزیر چې نیولی شوی دی هغه هم په تاسو باندې الزام لګوي چې تاسو
سیاسي افسوس دا دی څوک نیولی کې ګوره که دا اعتصاب پکې موږ مداخلت وي نو ما یو وزیر دی هغه په جیل کې دی هغه هم هغې نه پولیټیکل جوړ کړو زمونږ ایم پی اے دی هغه والد صاحب پکې گرفتار شو نو که دا د ما پکې اختیار وي نو څنګه به موږ خپل خلک خرابول. نو دا د ټولو دپاره دی که هغه دې وخت حکومت کې هم څوک هغې خلاف هم احتساب کیږي او که مخکې هم چا کړی او چا خلاف ثبوت راشي.
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې زموږ د همکار ځلاند یوسفزی پښتنو ته ځوابونه ویل. په پاکستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي تور پورې کوي چې د اعتصاب په نوم دوی ځورول کېږي او ورسره تیری کېږي. دوی وایي داسې اقدامات به خطرناکې نتیجې ولري. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مساخیل په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د رستیو کې د عوامي نېشنل ګوند د پخواني صوبایي وزیر او موجوده سېنټر ستاره ایاس په ضد د یو ارب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتارۍ وارنټ جاری کړی و کوم چې رستو پېښور های کورټ منسوخ کړو. د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولی و چې څو ورځې وروسته پرېښودی شو. په داسې حال کې چې یو طرف ته کامی احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلف مختلفو برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایانې کوي نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایي بولي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او د کامی اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر اویل احتساب په کار دی خو پاک صفا او د ټولو دپاره یو شان
accountability was nan ba operative sakat khala investigation ke dab de kam de nan ba che au ya na de hukumat ke no sakat che khala de tor ko record che de aho ministeran de che au aha corrupt ya mu de corruption to wajah de industry
humdaras people gun hum pa neb de janibdare tor lagawi aw wai che de ke hukumran de dale da para yo rang aw mukhalif dale da para bal rang kanun de. mashal radio sara khabaro ki the people's gun the central executive کمیټې د ممبر اخونزاده چټان وینا وا
یمن شاه ته خود ته اجازه ورکړي چې هغه د عدالت تراشي که په هغه باندې جرم ثابت شي نو هغه به جیل ته ځي خو ډاکټر راشین ول نشي به په هغه باندې روسته کې شنو نو موږ وایو چې ډاکټر راشین دې مونږ نشي خو حسابدار دې مونږ نشي یمن شاه دې د مشرف په دور کې بي سابه کسان په نیب کې هغه په خپل باندې اقرار کړی دی د کرپشن.
مشال ریډیو چې کله دغه پښتنه د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خو چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو په ضد کاروایی کوي نو دوی چې هر هغه څوک چې په غلا غلطۍ کې ککړ وي د هغه به احتساب کیږي که تعلق یې د هر ګوند سره وي. دی وایي
تمام سیاسي پارټیو
زه د ټولو سیاسي ګوندونو احترام کوم خو د پیپلز ګوند چې کوم پنځه کاله حکومت تیر شو که تاسو د هغوی د کرپشن کرپشن او ناجائز کارونو په حق لا دخل کو نه تپوس وکړو نو تاسو تبا پخپل اندازه وشي. زه دا هم وایم چې د مسلم لیگ نون په ګډون د ټولو احتساب پکار دی او زمونږ د یو وزیر رانه مشروط په ضد هم پلټنې روانې دي. نو دا خبر غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګوند احتساب کیږي.
د یادونه ده چې د وروستیو کې نیب د پیپلز ګوند د پخوانی وفاقي وزیرانو ارباب عالمگیر او آسما عالمگیر په ګډون د ځینې خلکو په ضد د کرپشن پلټنو شروع کولو منظوري ورکړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت درې نیمې بجې. سویل عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګنی خبره سوې ګډه اعلامیه کې کړې. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما په پا پاکستان کې شاوخوا 200,000 نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د 200,000 ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. نوموړی تېر ورځ وویل دا پیسې به له 200,000 څخه د زیاتو سکولونو په جوړولو او د سلګونو نورو بیا رغونې لپاره استعمالې شي. په افغانستان کې د ایل ایف شریف پر یوه امام بارګاه په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي، شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیبي ځواک یوه چارواکي حامد خان بنګوزي نن سهار مشال برید وویل بریدګرد برقه په سر کړې وه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوی څخه د لشکر جنګوي وسوالې ډلې 15 غړي لاهور ته وبخشي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د دوبۍ څخه د لشکر جنګي وسوالې ډلې 15 غړي لاهور ته رسولي دي. د لاهور پولیسو یو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشال ریډیو ته له مشکوک وسوال بېګا لاهور ته رسول شوی. د پاکستان فوج ادا کوي د خبر ایجنسی د قبایلي سیمې په بېلابېلو برخو کې وسوال په مرکزونو هوایي بریدونه کړي او یوویشت وسلوالې وژلې دي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې د پنجشنبې په ورځ په یو خپور شوي بیان کې دا خبره کړې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبې اتصاب وایي د صوبې اتصاب کمیشن په بشپړه توګه آزاد دی او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نه کوي. دا خبره نوموړي تېر مازدیګر په پېښور کې مشال ریډیو ته وکړه. د روس بارني چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې له خپل امریکي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا مشر پر چک جمهوریت انتقاد کړی چې کډوال په خراب او بې عزته ډول نیسي او د جامو په ویستلو تلاشي اخلي. د افغانستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ یو ورځنۍ سیالي کوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس به اسلام آباد ته ولاړ شو او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کومو موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر د ورځپاڼې لوستې دي او لنډیز یې وړاندې کوي.
نن د پاکستان ځینې د انګریزۍ او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د نیب په کاروایانو باندې لیکلي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې نیب د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د 12 غړو په ضد پلټنو منظوري ورکړې چې پکې د خیبر پښتونخوا یو بااثره ښځه خاون هم شامل دي. خو په دې کاروایانو پیپلز ګوند یا بل چاله واویلا کول نه دي پکار. ادارې مخکې لیکي چې دا بدمرغي ده چې پاکستان کې اکثر لوی او بااثره خلک په کرپشن اغلاغل توکي ککړوي او د دې د خاتمې لپاره تر اوسه په سنجیدوي اقدامات نه دي شوي. خو د ځینو ګوندونو یو اعتراض په خپل ځای صحیح دی چې ولې یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي. نو کېدای شي د نیب خپل طریقه کار وي، خو په کار ده چې نور هغه خلک تعلقي د هر ګوند سره وي هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي. دریا اخر کې وایي چې داسې کولو سره به عدالت او ولس ته د اعتراض موقع پاتې نه شي او ملک په بشپړه توګه د بدعنوانه او کرپ خلکو نه آزاد شي. او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت لپاره نه وي، بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي. بل پلو جنگ رسپنه خپل ادارې کې وایي پاکستان په فاټا، بلوچستان او کراچي کې د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه امریکا ته حواله کړل. د کوم رسټ چې د امریکای ذمہواري جوړیږي چې هندوستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منې کړي. د ادارې په وینا کې وکتل چې نو دا وخت امریکا سپر پاور دی او یوازې امریکا هندوستان په دې پویولې شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هواره کړي، ځکه چې په دې کې د منطقې امن او ترقی پټه ده. دریه زیاتوي اوس دنیا بدله ده او ټول نړۍ امن او ترقی غواړي. نو په داسې صورتحال کې هندوستان له پکار دي چې په خپل رویه کې بدلون راولي او د نړۍ سره د امن لپاره هلې ځلې پیل کړي. دریا اخري کې وایي سب خوي کا سپر پاور امریکا د افغانستان د مسلې د حل سره سره د پاکستان او هندوستان ترمنځ د شخړو هواري لپاره هم غوره کردار ولوبوي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره پر اسلام آباد د اف 14 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري. بلخوا هم نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو بل لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. د دواړو لیکنو مهمې برخې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي واشنگټن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد اف 14 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي. ورځپاڼه زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده. مقاله پر مخ وایي دا فیصله د دې سربېره سوي چې واشنگټن د اسلام آباد له ځینو طالب کړیو سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هیواد پر پراخېدونکو ایټمي هلو ځلو اندېښنې لري. ورځپاڼه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگټن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د اف 14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز څو ورځې مخکې کانګرس ته لیږل شوی وو، خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس به دا اعلان د نواز شریف د امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه. بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو تھامس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې ښار سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 شارون کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي. همدغه تت امنیتي حالت ته په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسکر به په 2014 او 15500 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي. لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده، خو داسې ګرانه ښکاري چې دغه 15500 عسکر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلي چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم امریکا له کندوز ښاره د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه، خو بیا هم طالبانو تر دوو هفتو پورې پر ښار خپله ویره وساتله. نو د لیکوالانو په خبره د دې معنا دا سوه چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی. دوی وایي د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما دا هم وویل چې امریکایي عسکر به د افغان ځواکونو د روزلو او دا شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د هغوی د مشن یا ماموریت مرسته کوي. ولسمشر زیاته کړه دوی لالمخه خبر وو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات به جاري ساتي چې دارنګه د القاعدې نټورک بیرته فعال نسی. لیکوالان پر مخ لیکي چې په دې وروستیو کې د القاعدې مشر ایمان الزواهری مرستیال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلي وو چې د القاعدې لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي.
مشال ته غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د هلمند امنیه کمانډان وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په د باباجی پسیمه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې جګړه لا روانه ده، خو وروستیو جګړو کې د طالبانو د سرو کتو مهم کمانډانان وژل شوي دي. اسمت سروان په دې اړه رپورټ لري.
افغان امنیتی ځواکونو د هلمند ولایت د باباجی په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړی دي. د باباجی سیمه د ولایت له مرکز له شرګاه څخه شاوخوا 10 کیلومتره لري ده، خو د لشکرګاه د ښاروالۍ برخه ده. سیمه ته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوي دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجی په سیمه کې افغان امنیتی ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاره ولې ده.
شخصاً د باباجی په سیمه کې د دښمن سره د وطن دښمنانو سره په سخت جګړه کې قرار لري چې په دې جنگ کې 300 دوام وکړي او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې د بری استروک تو یعنی تنه یو کتنه سره د استروک تو جمع د استروک تو د مسؤول کمانډانو او د نادالی د ولسوالۍ ولسوال هم وو. دا د نن څخه نفر سره د ما بین لاړه
د همدار زول چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم قومندان ملاغنی هم وشل شوی دی. د لشکرګاه شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې ښار ته وغځیږي او هغسې حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز ښار د لویدو په نتیجه کې د دغه ښار په سلګونو ملکیان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونه او د ښار عمومي تاسیسات ونړېدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندېښمن دي.
جنگ پنځمې ورځې ته واوښتې او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط د څلورمه ناحیې ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونیو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د دا اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یوه اوسېدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د ده په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی یې له لارو نشي لرې کولی، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لس کسیزې ډلې سیمې ته ولېږلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشتکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا شپږ سوه کورنۍ تښتېدلې دي.
اسمت سروانو پروجیکټ سندیکیټ یو مقاله خپره کړې چې په کې راغلي یو وخت داسې وو چې د پولیو وایرس به هر کال په لکونو کسان وژل یا معذوره کول، خو اوس یوازې څو سوه کسان متاثر کوي او دا مرض په ختمېدو دی. خو د پولیو وایرس د له منځه وړلو په لړ کې مزاحمت تخنیکي یا طبي نه بلکې سیاسي دی. اسرار مومن د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
دا خبره معلومه ده چې څرنګه د پولیو مرض ختمېدی شي. د پولیو مرض چې پر ضد یې له 1980 لسیزې راهیسې د صحت د نړیوالې ادارې په مشرۍ هلې ځلې روانې دي په ختمېدو دی. یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال شاوخوا 15 لکه کسان وژل یا معذوره کول، خو اوس دغه شمېره څو سوه ته راټیټه شوې. د پولیو وایرس د له منځه وړو لړ کې مزاحمت تکنیکي یا طبي نه بلکې سیاسي دی او دا مرض یوازې په یو څو سیمو کې پاتې دی. د 2012 کال لهیسې 95% کیسونه یوازې په 15 هیوادونو پاکستان، افغانستان، نایجیریا، سومالیا او شام کې مخې ته راغلي دي او دا ټول هغه هیوادونه دي چې ترهګري ځپلې دي. اکثر اسلامي سرغړیزه د پولیو ضد کمپاین د غرب سازش ګڼي او دوی وایي د پولیو ضد واکسین د مختلفو بیماریو سبب کیږي. خو تر ټولو مهمه او د پاموړ خبره دا ده چې په شام او افغانستان کې زیاتره وسلوال د پولیو ضد کمپاینونو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي دي د پولیو وایرس د له منځه وړلو لپاره به ضروري وي چې د وسلوالو له پروپیګنډې تیر شو، ځکه ځینې وسلوال چې د غربي ساینس مخالفه دي او یوازې خپلې سیاسي ګټې په پام کې لري له وجې تر دې دمه د پولیو مرض دوام لري. په پاکستان کې د پولیو مرض زیاتره په هغو پښتون میشتو سیمو کې دی چېرته چې حکومتي ملداري نشته او وسلوال غواړي چې دغه سیمې په خپله مرضۍ وچلوي. وسلوال داسې فکر کوي چې د پولیو ضد کمپاین د لارې حکومت غواړي چې په قبایلي سیمو کې خپله واکمني قائمه کړي او د دوی دغه موقف او رسول هغو نور داسې قوي شو چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندو لپاره د واکسینو جالي کمپاین وچلول شو. وسلوال داسې فکر کوي چې ګینې د پولیو ضد کمپاین د دوی پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره کارول کیږي. خود مقاله لیکونکي په خبره پر دې خبرو د پاکستان طالبان سیاست کوي، ځکه چې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په افغانستان کې طالبانو په خپل دورې حکومت کې د پولیو ضد کمپاین ملاتړ کړی وو او په دې وروستیو کې یې هم په خپل یو بیان کې پر خپلو وسلوالو غږ کړی چې د پولیو ضد کارکوونکو هر قسمه مرسته وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبر پرتونخوا بلدیاتی وزیر عنایت الله وایي بلدیاتی حکومتونو ته یا څه د پاسه یو سلسلور سرویشت عرب روپۍ بیل کړي دي چې پکې به دوه سلسلور عرب روپۍ د پرمختیایي کارونو لپاره وینموړي. تیر ورځ په پېښور کې تر خبري غونډه وروسته مشال راډیو ته ویل بلدیاتی حکومتونو کار پیل کړی دی او دا چې د زلی او تحصیل کونسلرانو ته د روزنی ورکولو پروګرامونه هم روان دي. نور تفصیل د زلاند یوسف زی په رپورت کې.
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بلدیاتی نظام ضلعي حکومتونو ته یې فنډ ورکول پیل کړی دي او ډیر زر به ضلعي حکومتونه او ویلج کونسلې په خپلو خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
ضلعي حکومتونو کار شروع کړی دی، فنډ ریلیز کېدل شروع شوي دي، ان شاء الله تعالی د هغې چې کوم کوارټرلی ریلیز به ورته کېږي، یکمش به نه کوارټرلی ریلیز به کېږي، 144.2 ارب روپۍ به ځي، په دې کې به 42 ارب روپۍ چې دا ترقیاتي مت کې ځي او باقي به سیلریز او نان سیلری مت کې ځي.
نوموړي زیاته کړه چې حکومت د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ترمنځ د فنډ تقسیم لپاره هم ترتیب جوړ کړی دی چې پکې به ویلج او تحصیل کونسل د فنډ ترلاسه کولو کې ضلع حکومت ته محتاج نه وي.
دا به د دې نه فارمولا باندې دي، 13.10 ارب چې دي دا به دغه ته ځي، د ویلج کونسل ته ځي، او 8.5 ارب تحصیل کونسل ته، 8.5 ارب ضلع کونسل ته، دین علاوه به 15 لک روپۍ هر ویلج کونسل ته د دفتر د کرایې او سټیشنری لپاره ورکړي سالانه.
صوبائی وزیر عنایت الله دا هم وایي چې د فنډونو تقسیم به د هرې سیمې د آبادۍ په پرمختیا کې د پاتې والی او د سیمې د خپل پیداوار په تناسب کیږي. د ټاکلې شوې بلدیاتي کونسلرانو په نوي بلدیاتي نظام باندې د ناپوهۍ په اړه هم په رسنو کې سوالونه راپورته شوي دي، خو د بلدیاتو وزیر وایي چې د تحصیل او ضلع کونسل د غړو لپاره دوی تربیتی پروګرامونه پیل کړی دي او د ویلج کونسل د ممبرانو شمیره نږدې 30,000 ده او د دومره ډېر شمیرې د کونسلرانو تربیت د حکومت لپاره ګران عمل دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم د خبرونه په دې برخه کې تاسو د مشال ریډیو اونیز پروګرام پام کوو. وړاندې کوو د دې خبرونه کوربه امان الله ناصر دی.
پام کوو.
السلام علیکم. ګرانو درخواستونه په لاس په بیلو بیلو کتارونو کې ولاړو اوریدونکو، ګورګین میرچکی یواری بیا ستاسو د ستړو او پریشان دماغونو د څټلو او ګرمولو د پاره سره د ډیرو ډبرینو خبرونو سره حاضر دی. په دې هیله یو چې دا خبرونه به په سر بد لګیږي نه او کوه لګېده سرونه به مو ګرځېږي نه او کوه ګرځېده نو دماغونه به مو لبند خیږي نه. نو ګرانو په رنګارنګ چرتونو کې غرقو اوریدونکو، تاسو فکرمند کېږئ مه، ټول په چرتونو او پریشانیو کې راګیر دي. فقیر دی که وزیر دی، ټیکهدار دی که تھانیدار دی، پالی دی که مالی دی، اصلی دی که نقلی دی، ټول د مخه او چرتونه په پسې دي. غریب دا چرتونه وهی چې د ماخام روټه به څنګه او لکه مراوړي. امیر دی چرتونو په مخه کړی دی چې دا درې روشونه چې خوړلې دي دا به هضمیږي څنګه. د غریب بلډ پریشر له خشکی نه لاندې دی او د امیر بلډ پریشر د ډیرو غړو نه تر سپږمو د باندې دی. غریب د روپو په لټول لټولو کې لیونی شو او امیر د روپو او ډالرو په پټولو پټولو کې سرګردانه شو. ځکه خو کشور سلطان مرحوم وایي چې د چا په زړه کې ارمانونه په سلګو پراته وي، د چا قسمت کې راحتونه په دلو پراته وي، څوک وی حیرانه چې زکما جوړوا غوندما، څوک وی حیرانه چې زکما جوړوا غوندما، څوک بی کفنه بی دفنه په تختو پراته وي، د چا په زړه کې ارمانونه په سلګو پراته وي. نو ګرانو خپلو درو ودونو او یو نیم درزن بچو ته پریشان اوریدونکو، هیڅوک خوشاله نه دی، هیڅوک شکر نه باسي. چې څوک شوګر میلونه لري هغه هم شوګر دی، او چې څوک برګر میلونه لري هغه هم ډنګر دی، چې څوک په تخت ناست دی هغه هم بلډ پریشر دی، او چې څوک په تخته پروت دی هغه هم برین ټیومر دی. دا ولی راشه چې ورشو زمونږ د نن سبا تر ټولو خوشاله شخصیت جناب خوشحال الدین مسرور صاحب ته چې دا وخت په سټوډیو ټینشن ته ګډبړېشن کې ناس دے تاسو تو تکې او خوشحال الدین مسرور صاحب.
Ha 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 ha
کنټه باد بجلی زی په دې خاندم
نو په دې کې د خندا کوم خبره ده
یو کنټه چې بجلی وی پاغه کې خاندا یو کنټه باد بیا ژاړې
نو ته بن ژاړې سه
زه به ولې ژاړم لیونه یم سه چې بجلی لاړه شي بهر ووزم هلته د اوبو تالاب دی زه هم لامبم میخي او سانډاګان هم لامبي دوی په ما خاندي او زه په دوی خاندم
ښه نو لامبې ځکه خاندې
نه 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 په دې نه خاندم په دې خاندم چې د هغه یوه سانډه سپږمې تا ته شوي دي او دا بل غه ما ته
څه مطلب
غصه ناٹ الاؤڈ او غصه بنه کې او خانده سپک می دی می خیت سوی دی د شپې به څومره خراټی وای
هیتا اوس د خنده خبره ده چې ته خاندې په څه شو خاندم
تا کوا د وکړو سړی به دی گنجای وي
ایولې به گنجای وي مغزماته
د جپ دی وګد ده شکل دی هغه چار مشکې ته سوی دی سړی به دی د پریشانې نه گنجای وي او
ای خانه خرابه گنجان خو لوی لوی وزیر اعظمان صدران او خانان وی
د پریشانه نه گنجان وی دو ودونه په کور کی وی دوه بار وی دوه خکار وی دوه پټ وی خرسی ډبل
یوې خواته د سیاسي عارفانو دړه کی وی بلې خواته د سلور سلور خزو جټ کی وی چې کی وی د نیپ چې کی وی
اخر د انسان سر دی د سانډا خو نه دی چې گنجا کیږي بن دغه پریشانانی وی چې اخر وختان ټول لاړ شي او ککرې دا صفات شي لکه اندوانه
ای دا اوس څه بلا دی سړی دی که لیونه دی
خوشاله دین می مور و پلار نوم را باندې کې خود او مسرور دنیا را ته وای مسرور خان به نو ولی نه
نه پکه خبره خندا درزی خو هر خوا ته ګروم دے ګروم دے او ګروم دے
شکر دے د پولیو کترې مسکلی دی د تور جړی د شین جړی د سپین جړی چکی می لګولی دی د ما خام روټه برابر د نو ولی په نو خان د مړې ولی
های های ګډورا د جنگونو جګړې د فایرینګ دماکه دغه ثانه پریشان کوي
په دغه خو خان د څه جنگونو او جګړې دي ټکان او دماکی دي زبیا هم ژوند يم یا راجب خوش قسمت سره يم خو خلک وای چې زلیونه يم
د دې خلکو پریشانی تا نه پریشان کوي
اورې دلی دلی دی وای لوهار جانې انګار جانې او بیا دې نه دی اورې دلی چې وای پور تر سلو تیر سو و چې مخره دی وې روټه سره دوه روش درې سجې خوره
نه چې دا دوم نشان اخره نو بل بستا نی اور کوي
بل یاره د خندا خبر هوکی او بیا وای ولی خاندي دلته خو جاړي هغه چې بل ورکوي چې بل نه ورکوي هغه خو خاندي کنه چې څوک د بجلی بل ورکوي هغه درې ایسی لګولی شي چې څوک د ګیس بل ورکوي هغه څلور انګیټۍ او د خښتو بټۍ لګولی شي د ګیس تنور لګولی شي
نه نو دا مونږ چې بلان نه ورکو بیا به دا حکومت څنګه چلیږي
یاره بیا دې وخندولم حکومت کله بل ورکوي لګېدلې شوګر مل وي بلې د برګر مل وي لګېدلې کارخانې وي بلې د غسل خانې وي
نه نو دا پورونه چې زمونږ په ملک باندې دي دا به څنګه ادا کیږي
پورونه مونږ کله ادا کول مونږ خو پورونه اخلو او سودونه ادا کوو پور تر سلو تیر دی چې نه مرغۍ خوره یخني خوره روشونه او کړایي خوره کنه
او کدا پورونه بند شو مونږ پنا د هندګانو کې راغلو بیا به زمونږ عزت نه خرابېږي
عزت خو د هغه چا خرابېږي چې یو کیلو دوه کیلو عزت ورسره وي که نه زمونږ خو کله لا نیلامي شوې ده ځکه خو وایي چې لس د اوبو نه ویرېږي پک لري چو نه ویرېږي برګر له چولو نه ویرېږي ملک نه فرسان له پورو نه ویرېږي فقیر له دیکو نه ویرېږي رکشه له جټکو نه ویرېږي او خوشاله دین مسرور له غمو نه ویرېږي
یو منټ اوس پوی شوم اوس پوی شوم دا ته چې دومره خاندې زما په خیال تا واده نه دی کړی
څنګه خبرې کوې واده مې ولې نه دی کړی د یو په ځای مې دوه ودونه کړي دي که نه
څه شی دوه ودونه دې کړي دي بیا هم خاندې
هو خاندم په دې چې دواړه وفات شوي دي چمبه یې که کنه تا واده کړی دی
یو زما دماغ خراب شوی دی چې ستا رنګ لیونی سره به واده کوم دوی دې خوړلی دي اوس ما وژنې
نه نه نه
دواړی ما نه دی مړی کړی.
نو بیا
یوه پر بام ولاړه وه، ابل یې دیکه ورکړه.
او هغه بله
هغې چې مخ راواړه وی ما ب...
نو تا دیکه ورکړه؟
نه، ما دیکه نه ده ورکړې.
نو بیا
ما ورته ویل پیخ دا لاندې یله شوه، د دواړو نه مې غوږونه خلاص شول. دغه دی اوس درته خاندم. وخانده کنې تخناوم دي که نه؟
وی وی گرگی نوام دا میک واخ لکنه دا سڑای دلونگان کاجی. وی
نو گرانو اوریدونکو، په ملک نافرسان کې اوس رښتیا هم دغه رنګ بیوکوفان خاندي او یا بیا لیونیان خندلی شي. خو یو کس بل هم داسې شته چې ستاسو غمونه در کمولی او تاسو خندولی شي، او هغه دی زموږ د علاقې مشهور او معروف شخصیت ښاغلی دروغجن بابا. دی به نن تاسو ته د دروغو ګټې درښیي. تاسو او بابا دروغجن.
که تاسو غواړی چې عمر په ملک ناپرسان کې په آرام او خوشحالی در باندې تیر شي، نو دروغو ته زور ورکئ. بلان به مو پاس وي، په الیکشن کې به مو سیټان پاخه وي، خلک به مو په خپله خرچه مریدان وي، خپل کارونه به یې پرې ایښی وي او ستاسو د کارونو دپاره به سرګردان وي. ووټرانو ته ها ها لره کار مه کوه. د ټیکدار نه کمیشن په لاس نه په بیلچه کې اخله، قسم به دې جوړ وي. په کور کې مور ته د ښځې په باره کې او ښځې ته د دوهمې ښځې په باره کې درواغ وایه. دوی به په خپلو کې سره په جنګ اخته وي او ته به ترېنه خلاص. په دوکان کې د یوې روپۍ په شي درې درې قسمونه اخله، روپۍ به دې ډېرې شي. په شیدو کې اوبه ما اچوه، بلکې د اوبو په ټپ کې شیدې اچوه، قسم به دې جوړ وي چې شیدو ته مې اوبه نه دي اچولي. بجلی له میټر راولي، په کونډو راوله، ګیس په سومبو راوله، ټیکس ولي جمع کوې ساده؟ په الیکشن کې د ووټرانو سره کولونه او وعدې کوه چې کامیابه شي، بیا په خزانې حملې کوه. څوک تپوس کوي مړه؟ ها یو خبره درته کوم، په آخرت کې به یو څه ډنډې ضرور وي، جټکې به وي. او پام کوه، آخرت دلته د چا په یاد دی؟ حمله او توبره وستر بره کار دی چې چا څومره لویه برخه یوړه دا هغه ده. او پام کوه، آخرت خو لا لیرې دی. او دنیا ګټه ګټې به ته خوري، به یې دوی حساب به ته تا سره کېږي که نه. او پام کوه مړه، پام.
زلم اخوڑتا سخم شدارو لری نادم، شدارو لری نادم، دم 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 زلم اخوڑتا سخم شدارو لری نادم، شدارو لری نادم، دم 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 ټول جهان دې سترګې سترګې، ټول جهان دې سترګې سترګې، رشته سترګې د سنم زلم اخوڑتا سخم شدارو لری نادم، شدارو لری نادم، دم 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 دم. داسې وخت کلا دسترګو ما ویل چې ډوبېږم، داسې وخت کلا دسترگو ما ویلچ ڈوبے گما ستا دمین زور وحلے او سم نرخے گم رنگ رنگ دیشم سل رنگ دیشم خستا ترنگ کی رنگ دیشم آہنگ دیشم زور سنگ دیشم خستا دکھو سے ملنگ دیشم